ګرځو او د ښوونې او روزنې په اړه ځان خبرو. په دې اکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رازقي نړیوال وایي
تعلیمات چې کېدل زده کړې چې کېدل تراکم یې زیات په دینی علومو باندې وو، لږ لږ په رسم خط باندې وو او بیا نو په کورنیو کې تعلیم و تربیه شروع کېدله. ډېر کم خلک په کورنیو کې د سواد خاوندان معولین شروع چې وکړه د خپل قبلګاه سم نه او په دویمه قدمه کې د خپل ورور نه چې هغه هم زما د ماما نه چې میرزا وو د هغه نه سواد زده کړی. په افغانستان کې زیادتره شخصیتونه چې موږ ګورو خصوصا په علمو کې هغې په خپله کم رسمي تحصیلات نه دي لرلې. د مثال په توګه یو سید جمال الدین افغان به ته یاد کړو چې هغه په خپله د خپل پلار نه تحصیلات کړي دي او بیا چې کابل کې راغی د علماو نه کړي په کوم مکتب کې نه. نو په عموم صورت باندې مخکې دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په افغانستان کې لومړنی رسمي ښوونځی د حبیبي لیسه وه. د حبیبي لیسه په پیل کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د پنجشنبې په ورځ په 1202 هجري شمسي کال په ار کې پیل شو. د حبیبي د ښوونځي د تاریخ په اړه مو د یادې لیسې له استاد علم ګل فیضي څخه پوښتلی دي. نوموړی له شلو کلونو را په دې خوا په دې ښوونځي کې ښوونکی دی.
حبیب الله خان د وخت د حکومت واکې چې په لاس کې د خپل وزیرانو سره په دې فیصله وکړه چې موږ داسې یو مکتب به جوړ کړو چې هغه کې د ټول هیواد اولادونه او بچان درس ووایي، خارج ته که زمینه ورته برابر شي برسونه ته ملاړ شي. نو په افغانستان کې د ښوونې روزنې په چوکاټ کې اولنی مکتب د هغې وخت نه تر اوسه پورې 116 کاله تیر شوي دي. د دې یو استاد چې موږ پېژنده هغه صالح محمد قنداري و چې د پښتو ژبې تدریس یې کاوه او مدیر د دې حبیبي د لیسې ډاکټر عبدالغنی و چې د هندوستان د کشور د هغه قرارداد پر اساس باندې چې د هغه وخت حکومت او د هند حکومت سره کړی و ډاکټر عبدالغنی د مدیر په صفت دلته دنده اجرا کوله.
له حبیبي لیسې نه وروسته امان افغان لیسه، امانی لیسه، غازی رشتیه ښوونځی، استقلال رشتیه ښوونځی، رسامي، نجاري، معماري او نور ښوونځي تاسیس شول. په دې اکله رازق نړیوال وایي چې مکتب هغه وخت تر لسم ټولګي پورې وو.
په دغه وخت کې ښځینه مکتبونه نه وو او مکتبونه ښځینه چې تاسیس شوي دي هغه د اعلیحضرت غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوي دي. د دیناتو مضمون به تدریس کېده دری، حساب، جغرافیه او خط، همدارنګه پښتو چې اردو به هم تجربه کېدله، ترکي به هم دغه کېده، انګلیسي به هم دغه کېدله. دیناتو به هم دغه ادامه ورکوله، تاریخ، جغرافیه، ژبې ته چې هغه مخکې مې تعرض وکړو او رسم الخط هم دلته اضافه شو، حفظ الصحیحه چې یو مضمون و د سی پی دا هم اضافه شو. په لس کال کې به د یو چا تحصیلات ختمېدل، هغه به چېرته ته هغه به بیا یو وروسته مثلا در معلمین په نوم و هغې ته به بیتله. معمولا د دې په خوا کې امر د وزارت معارف و چې په ټول د هیواد په ټولو نقطو کې باید د جوماتونو کې هم د مولیانو د خوا نه تدریس وشي مطابق د نصاب نه چې په خپله وزارت معارف به ورکوو هغې کې به بیا نو په پخوا غوندې په عنانوي توګه باندې تاثیر کېده. څو نور مکتبونه هم د حبیبي د لیسې شاخې رامنځته شولې، مثلا باغ نواب، مثلا خافیه ها، یو دغه پرانچا یا پرانچا خدام حضور علی او د دې پورته د هنود مکتب.
که څه هم د امیر حبیب الله خان په وخت کې ښوونې او روزنې ته ډېره پاملرنه کېدله او هڅې دا وې چې هم خلک د تعلیم په ارزښت پوه شي، خو بیا هم یو شمېر کسانو نه غوښتل چې خپل بچي درس ته ولېږي. دوی فکر کاوه چې په ښوونځي کې به د دوی په اولادونو ظلم کېږي. خان به د دهقان زوی د خپل زوی په نوم ښوونځي ته لېږه. په دې اړه نور معلومات د کابل اوسیدونکی منان راکوي.
زمونږ نیکه خو د مکتب له دورې نه داسې قصه کوي چې د خپل د نیکه قصه یې موږ ته کوله او موږ ته به ویل چې پخوا چې اول ځل په افغانستان کې مکتبونه په رسمي بڼه باندې افتتاح شول او پیل شول نو خلکو دومره تمایلات نه ښودل چې خپل بچیان ورته ورولېږي. موږ ته پوښتنه وکړه چې ولې، نو ویل چې داسې ذهنیتونه له خلکو سره موجود ول چې په مکتب کې به دوی په دې 4 ساعته 5 ساعته چې سبعی نه ځي تر 12 بجو پورې په دې باندې مالته څه تیریږي، آیا دوی ته څه شی درس ورکول کېږي، دې ته مثال وهل کېږي، ټکول کېږي، دې نظربند او کلابند ساتل کېږي. نو د همدغه ذهنیتونو د وجې نه به دوی خپل زامن په اسانه نه لېږل. کله به چې د دولت له خوا نه بېمانې جبري ورباندې غږ وشول چې تاسو خپل ماشومان راواسئ مکتب ته، نو دوی به له مجبورې ورځې نه د خپل د دهقانانو یا د مزدورانو بچان ورستول او همدا به ویل چې هر څه تیریږي، په همدې تیر شي، خو د موږ زامن دې ته نه بچ اوسېږي.
هغو ملتونو چې تعلیمي پړاوونه وهلي دي د هغو ملتونو څخه ستونزې کمې دي چې لا تر اوسه د دغو پړاوونو مکتبونو ترڅنګ هم ندی تیر شوی، یعنی څومره چې د تعلیم کچه لوړیږي په هماغه اندازه د نن او سبا ستونزې حلیږي، او څومره چې د تعلیم خواوې بې خونده کیږي په هماغه کچه د ژوند هوساینه زیانمنیږي. د حبیبیه لیسه هغه لیسه ده چې د جمهور رئیس په کچه زده کوونکي روزلي دي. بیا هم فیضي وایي
دومره ډېر علمي قدرونه جامع ته تقدیم کړي دي. د دې مکتب نه دومره لوی خلک عبدالرحمن فژواک، انور الله قحدي چې وخت وزیر د مالیه او د دې مکتب نه فارغ شوی دی. د مکتب د هنر په برخه کې، د ساینس په برخه کې، د مکتب په مخکې وختو کې یوه مجله لرله چې دا مجله
خوونه او روزنه د انسان په کړو وړو کې د پام وړ بدلونونه رامنځته کوي. د خوونې او روزنې په وسیله یو موجود له خپل چاپیریال سره پیژندګلوي پیدا کوي، له چاپیریال څخه د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ګټه اخلي. له خوونې او روزنې پرته په ژوند کې وړاندې تګ ستونزمن دی. د غزنی اوسیدونکی سراج وایي چې پخوا که ښوونځي کم هم و خو سویه ډېره لوړه وه، او علت هم دا و چې عام خلکو هم په دې برخه کې مرسته کوله.
پخوا وخت په یو شمېر اندازه باندې مکتبونه وجود درلود، ښه فعاله مکتبونه ول، له هر لحاظ څخه سټنډرډ مکتبونه برابر ول. متاسفانه اوس بې شمېره هم خصوصي مکتبونه سته او هم دولتي مکتبونه سته. متاسفانه چې هغه پخوا چې کوم مکتبو کې کوم معیار و یا کوم سیستم و یا په کوم سویه شاګردان فارغ کول، نه په خصوصي وکیلدل کې او نه په رسمي وکیلدل کې. سر یعنې پخوا سیستم ډېر زیات ښه سیستم و، او کوم مکتبونه ول خو ډېر ښه مکتبونه او ډېر فعاله مکتبونه ول. دوه ساعته په شواروز کې درس وایي او نور ټول باقي وخت دی لري هغه یا په ګیم باندې تیروي یا په انټرنیټ باندې مصرف، یا په فیسبوک او په نورو شیانو باندې مصرف وي.
د امیر حبیب الله خان په وخت کې د خوونې او روزنې سیستم ته د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر جدي پاملرنه وشوه، او په مرکز او ولایتونو کې د ځوان نسل او تنکیو ماشومانو د سالمې روزنې په خاطر هڅې پیل شوې، چې د همدې هڅو په لړ کې افغان ولس د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي. که څه هم اوس له دولتي ښوونځیو سره شخصي ښوونځي هم په کار بوخت دي، خو دا چې د اوسنیو او پخوانیو ښوونځیو ترمنځ څه توپیر و، په همدې اکله د پوهنې وزارت له یو کارکوونکي محمد هاشم فقیری سره غږېدلی یو.
د هغوی سویه خو نسبتا نن ته چې ګورې، هغوی په ډېر عالي روحیه باندې، هغوی ډېر په شوق او رغبت او میل باندې دوی را روان و مکتب خواته یا علم زده کول، او نن سبا چې ګورو تر هغه وخت پورې ډېر فرق دی. 1350 هجري شمسي کال پورې استادان د مونږ تر نهم سن پورې سویه د علمي و، مګر ډېر با استعداد خلک وو. علاوه دغه د مکتب کتابونه نور کتابونه هم دوی لمیت درلود، یو خو شوق و علاقه و رغبت و، او بل دا چه نسبتا لننون امنیت خو تشویش کنه و ذهنون آرام و رختی. هم نن سبا مشکلات دیر دی، او دیر شاگردان سی دی مکتب شاگردان و دیر خاص احترام معلمینو تا، این اغم را احترام خپل والدینو تا کول، لیاغنه بیشتر احترام خپل استادانو تا درلو. اکثر خلق خود صفت شاگرد سی را روان و اغوی و زان تا زنگل هدف درلو.
لامیر حبیب الله خان وروسته د هغه زوی امیر امان الله خان چې کله وخت ورسید، نوموړي د اساسي قانون د 18 مادې له مخې ښوونځي ته تګ تر ابتدایي درجې پورې اجباري کړ. په 1921 میلادي کال کې د افغانستان او فرانسې د ګډې پریکړې له مخې د هیواد ګڼ شمېر ځوانان د لوړو زده کړو د بشپړولو لپاره بهر هیوادونو ته ولېږل شول، تر څو په راتلونکي کې د هیواد سیاسي، فرهنګي او اداري ستونزې د همدې لوسو ځوانانو د علمي او فرهنګي هڅو او تجربو له مخې هواري شي. د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښې چارې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
جہاں